پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندی مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو ښه ورځ به ولري. په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو وار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبری د تر یوې وقفې وروسته په ټاکلي وخت پیل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم. د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېیم ناحیه کې د لشته لژه دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټول ګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانۍ د ښار په درېیم ناحیه کې د لشته لژه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر بهدات رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
له جزئي دې قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزه او ماشومانو سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کم راستونه رسیږي له لوږې او یخنۍ به شایي ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې فایلو بيته د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالۍ بریا خپله کړي.
د لسوریزي سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. دې په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي خو د مخکینۍ کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پېښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پېښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی ده چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د ترسره شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمعې پر ورځ له صدارت د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له صدارت یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې فرانسې او جاپان تایید کړه چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسان یې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې اوس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کول. په عربي ریپورټ واورو. په اونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اورېدلی شي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 2.6 نوي او د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورټ د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. د لومړۍ ناستې په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل ترسره سوله، دغه غونډې ته د ملي مصالحې عالي شورا وینا وکړې. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید د جرګې ته یا د دوم ځل پړاو مذاکراتو ته د ډک لاس راستون سي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل سي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته، سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جنګ جګړو ته وه. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رسول صاحب هم وینا وکړې. عبدالرب رسول صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د عام صاحب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اورېدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې عام صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حالې راکوو. دا غونډه نن په کابل کې ترسره شوه. په کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پیل شي. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پیل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت، طالبانو او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه وروستۍ وژنه وه چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. له هغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوي فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټوټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني اترغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بېدفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږېز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو برګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنوي ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسی. دغه هوکړه لیک لمخي به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی شارته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخي چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سو. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل سو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نوموړي وویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ لس پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فرانسې او جاپان تایید کړل چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسان ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویلي برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوې بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کېدا موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوې ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یوه فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښوده چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوی دی. د دې راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د برتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلانه وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پېښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوې بڼه اخته کیږي په متوسط ډول یو اشاریه پنځو کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنۍ هغه په اړه ویل کېدل چې یو اشاریه یو ته لېږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه دی لیدلې چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګیري وایي
پخا د حکومت او ولس ترمنز اړیکی تر وس پیاوړی وی دی لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوی خو ټول خلک د پردیو مرستې تلاس تر ځنې ناستی په دې رپورت کې بواوري چې دا شر په دود یو محل ولسونو څنګه خپل ستونځي هوارولې
واما پرون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بے کور دي دا بے ځای شوی کډوال د نورستان ساړه ژمي لستون سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورنۍ ګڼي وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی اکثر د یو کورونا یو افرادو سره همکاري په نظر کې نیول
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ چې په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه خپور کړ زموږ معذرت ومنئ د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واورئ هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې هغه خپرو
دا د اشر د نغارو غږ دی یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل په مرکز اسدآباد کې د دې قانونو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او دسې ولسی کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواچله به مقې ورکولې چې ورا شل نهار شل نهرنګ دا پاڅوه ټنګټشه را پاڅوه نو آباد را پاڅوه دا خلک را پاڅوه چې راشي دلته ولې له بند
حاجي فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی
دا د کامدیش سره چې واکېده دا دولت نه دی شته کلتابه مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې ځاینه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دی کول خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول کله به خپل دیګې کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا په اشر وتلی دی دا کانال چې دی دا په اشر وتلی دی دا پل او دا سره چې جوړ شوی دی پرې دیره کې دا په اشر وتلی دی
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله
د چا به کور جوړېدو چار دیوالي به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله په اشر راوړل کېدلې د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په درېو یا څلورو ورځو کې ودان شو
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلق د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی د پیج دری وسیدونکو محمد ګل
مونږ خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې مونږ غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وښه ډوړم خړل د خبره دا چې سرک ماره دي خو سا سرک وینه دا د پیج سرک وینه ورو کاندې کاندې دا د چغه سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندل مېزلې دی ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری
خلک وای پخوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي خو په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یا یو شر تر سره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځنې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړې وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کنډکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیاوال وایي دا چاره تر ډیره په امنیتي ځواکونو کې د بې نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسوولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یو سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درېشې په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسېدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاین سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتې خاص درشې لیدلې ده، دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي خو څه مسله ده. نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولی چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفی کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي ګډ وډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، له بلې خوا په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ییز پولیس پیسې وخولې د لویو موټرو څخه په لویو لارو کې، که چیرې کې سیمه ییز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هماغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتېرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته یې زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوي. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکون کې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند ډان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واډ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبې خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسان ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تېره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل